سرمنشي په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې داعش دلی په افغانستان کې د ځینو نورو بهرنیو جنگي ډلو جنگیالي هم خپل لیکو ته جذب کړي دي. د راپور کې راغلي دي چې داعش په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوره کړي او لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. داعش په افغانستان کې د څه په لټه کې دي؟ دوی څه غواړي په افغانستان کې؟ په دې مسلې باندې به د پروګرام د ملمسره خبرې ولرم او د پروګرام په دویمه برخه کې هم د امریکایي فوټبال یا سوپر بال لوبه باندې هم لنډه کتنه لرم. سلامونه، تاسو د امریکا غږ د اتصال خبرونه ګوري. زه ګالیا رانا نورستانی ما په سر کې څو لنډ خبرونه لرم. ملګری ملتونه وایي چې دغه ټولنه د طالبانو لخوا د اسلامي حجاب د قوانینو نه مراعات کولو په تړاو په خپل سر د افغان میرمنو او نجونو د ورستیو نیولو او په بند کې د هغوی د ساتلو په اړه ډیره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوجاریک په دی وی آر کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د دغې ټولنې مرستندوی پلاوي دفتر یو نما یعنی اندېښنه لري چې د ښځو د ځپلو روان بهیر به په خپل سر د نیونو لویری لعمله خزی د نوري انزوا سره هم مخري او سړو ته به په کورونه کې د خزو د ځپلو لپاره د اقداماتو د ترسره کیدو لپاره یو مناسب چاپیریال هم برابر کړي. ستيفن دوجاریک ټینګار کړی چې د ټولو لپاره دا ډیره مهمه ده چې دا ډار ترلاسه شي. د افغان میرمنو او نجونو مصیبت د هیرولو نه دی. افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس زنګړی استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر هیله خودلی چې د قطر په پایتخت دوها کې به په را روانه غونډه کې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو په تړاو ښې موافقې وشي. حسن کاظمی قومی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا سره په مرکه کې ویلي چې د سیمې او ګاونډي هیوادونه د بل هر وخت څخه زیات افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو لپاره دغه هیواد سره د تعامل او همکاري په لټه کې دي. او نن د فبروري دیارلسمه د راډیو نړیواله ورځ ده. دې ورځې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو ښوونې علمي او کلتوري سازمان یونسکو ویلي دي چې په نړۍ کې د رامنځته شویو پرمختګونو سره سره راډیو لا هم خلکو ته د موثقو معلوماتو په وړاندې کولو چې ورته اړتیا لري مهم رول لوبوي. د دې ورځې نه په نړۍ کې په داسې حال کې یادونه کیږي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته یوګانی لیاو شمیر محدودیتونو سره مخ شوی دی. یو شمیر خبریالان وایي چې د طالبانو د فشارونو له امله رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خلکو ته اطلاعات ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې د طالبانو له حکومت په کلکه غوښتي چې پر ټولو رسنیو په تیره پر راډیوګانو بندیزونه لري کړي. په افغانستان کې راډیو د لومړي ځل لپاره په 1906 زیږدیز کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل راډیو په نوم د کابل د همزنګ سیمه ته سیرمه د کوټې لندنی په ودانۍ کې خپل خبرونه پیل کړې. د بشري حقوقو د سار سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې باید د دغه هیواد روغتیایي سیستم ته جدي پاملرنه وشي او پر طالبانو فشار راوستل شي تر څو د میرمنو په اړه خپل ظالمانه لیدلوری بدل کړي. دغه اداره په خپل راپور کې له افغانستان سره د مرستو دوام غواړي او وایي چې له افغانستان سره د مرستو چټک کمښت کولای شي د میلیونونو افغانانو د روغتیا حق د ګواښ سره مخ کړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د عامه روغتیا په سیستم کې د بهرنۍ مرستو چټک کمښت او د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو په وړاندې جدي ظلمونه د میلیونونو خلکو روغتیایي حقوقو له خطر سره مخ کړي دي.
د بهرنۍ مرستو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم ته سخت زیان رسولې دي. خوارز وکی او د ناسمو روغتیایي خدماتو لامل رامنځته شوی ناروغي لا پسې زیاتې کړې دي. په خزو او نجونو باندې د طالبانو محدودیتونه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې او روغتیاتي د هغوی حق له خطر سره مخ کړې دي.
یاد اته د شمخیز راپور چې سرلیک د راتلونکو لپاره ناورین د افغانستان د عامه روغتیا بحران ده وایي چې د بسپنه ورکوونکو له خوا د بشرپال مرستو چټک کموالی روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نور هم کمزوري کړي. اقتصادي بې ثباته کړي او د خوړو خوندیتوب خراب کړي دي. او د طالبانو ظالمانه تګلارو او کړنو کړکیچ لا پسې خراب کړی دی.
افغانستان هم د نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO د غړو هیوادونو څخه دی، یعنی هغه هیوادونه چې په WHO د هغې سره همکاري لري افغانستان هم پکې شامل دی. نو نړیوال روغتیایي سازمان باید همیشه خپل مرستې په ټولو هیوادو کې بلخصوص په افغانستان کې جاری وساتي. که چیرې دغه مرستې په صحي برخه کې یا په روغتیایي برخه کې قطع کیږي نو ډېرې ستونزې به رامنځته کړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې د افغانستان د وضعیت په اړه په دوحا کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کوربتوب جوړیدونکې غونډه کې باید د مهمو هیوادونو ځنګړي استازي پر طالبانو فشار راوړي تر څو پر نجونو او ښځو باندې د زده کړو او کار په برخه کې لګیدلې محدودیتونه لغوه کړي. خو پوښتنه دا ده چې نړیوال کولی شي طالبانو باندې فشار راولي او آیا طالبان د میرمنو په اړه د فکر بدلون ته چمتو دي؟
که چیرته موږ وګورو د پا طالبانو د کړنو نه په تیرو دوه نیم کالو کې دا واضح معلومه ده چې طالبان به هیڅکله دا خبره په داسې یو دغې سره ونه مني. مګم د فشار لارې موجودې دي، که چیرته اسلامي امارات باندې واقعا فشارونه راوستل شي ممکنه ده چې دوی د دغه شي او د ته واده شي دی وکړي. د فشارونو لارې دا دي چې ګوري دوی تحریمونه پرې لګوي چې سفر ته به نشي تللی، اما ګورو چې هغوی سفر ته اجازه پیدا کوي. دوی باندې د هغه ګاونډیو په ذریعه چې پاکستان پرې باندې ډېر یعنی مؤثر دی او افغانستان ورته محتاج دی، دوی د هغې ذریعه باندې دوی کولی چې فشارونه راوړي. هغه فشار دوی تر ننه نه دی راوړی. ظاهر باندې دوی وایي چې دوی په اسلامي امارات باندې فشارونه راوړي دي، مګر دوی فشار ته نه هغسې چې لازمه ده نه ده وارد کړي. او دا فشارونه نه داسې باید نه چې د بشري مرستو په اساس په بنیاد کې چې په هغه په ملت تاثیر واچوي. دا باید داسې فشارونه چې مختص به حساب ټکی متوجه دی اسلامي امارت د غټو وګړو ته دی، د کورنۍ بهر دی، د سفرونه کوي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې فبروري د میاشتې په 13 او 19 د قطر په پایتخت دوحا کې د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځنګړو استازو او نړیوالو سازمانونو د استازو دوه ورځنی غونډه جوړ شي. احسان لاریو زای، امریکا غږ، واشنگتن.
افغانستان کې د طالبانو لواق څخه دوه کال وروسته لا هم ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریستي فعالیتونو په یوه مرکز بدل شوی. د ملګرو ملتونو تازه راپور وایي چې د داعش د ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د استخدامولو یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او د افغانانو استخدام پکې د پام وړ دی. راپور زیاتوي چې بیلابیلې ډلې له دې څخه ښه ګټه پورته کوي. په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ د ګواښونو په هکله د پروګرام د ملمس سره خبرې کوم. اجمل عمر شینواری د ملي دفاع وزارت پخوانی چارواکی چې د شپې د سکاپ لارې په پروګرام کې راسره مل شوی دی. شنوری سه پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. په افغانستان کې د طالبانو له واک څخه د دوه کال څخه ډیر تیریږي، لا هم د داعش د فعالیتونو اندېښنې د نړیوالو سره شته. واقعا د داعش حضور او خطر له افغانستان نه څومره جدي دی؟
سلام په تاسو او قدرمنو لیدونکو، مننه کوم د بلنې نه. تاسو وګورئ د ترهګرو ډلو کوم سیمهیز نړیوال فعالیتونه چې او کوم اندېښنې چې اوس رامنځته شوي، افغانستان د جمهوري دولت وسلوال پوز د مختلفو مسؤولو ارګانونو خواره دغه تحلیلونه او دغه وړاندینه په هماغه وخت کې هم شوې وه چې د طالبانو پر اتک سره یا د طالبانو د پراخېدو سره په افغانستان کې د نړیوالو او سیمهیزو تروریستي شبکو لپاره کم فرصتونه چې هغه غواړي مساعد کیږي. ولې متاسفانه چې سیمهیز او نړیوال قوتونه د دوهې د پروسې د لارې نه په دې باندې متقاعد نه وو چې طالبان نشي کولای چې دغه ډلو مخنیوي وکړي، او یا د طالبانو د خپلولو سره او یا د طالبانو سره د جوړجاړي په بنسټ باندې به دوی نشي کولای چې د نورو تروریستي ډلو مخه ونیسي. ولې اوس د لګ تاسو چې څنګه وویل د اضافه د دوو کالو د تیرېدو وروسته دا وړاندوینه عملا جوتیږي او په یقین بدلیږي چې هغه څه چې باغي وخت د جمهوریت مسؤول ورګانو په ځانګړي ډول د استخباراتو ورګانو لپاره وړاندې شو دا یو واقعیت. اوس رازو مشخص د داعش ډلې ته چې په نړیواله کچه باندې دو فعالیت لري او بیا په سیمه ایزه کچه باندې چې د داعش خراسان کما ډله چې دا چې دوه کوم فعالیتونه لري نو دوی د هماغه لومړي سر نه وشو کولای چې د طالبانو په منځ کې د پوښښ لاندې ځانونه ځای پر ځای کړي او د ځان لپاره د پراخېدو لپاره خپل فعالیتونه پیل کړي. په دې اړه باندې مونږ ستاسو د تلویزیون د لارې نه او په ځانګړي ډول ستاسو د خپل پروګرام د لارې نه تقریبا یو کال مخکې د کوم ټکی چې اوس د ملګرو ملتونو په راپورټ کې څرګند شوی دی مونږ وړاندې کړی وو او هغه کتنه دي چې په عملی توګه په افغانستان کې نن پدې کېږي او پراخېږي او د دوه لپاره اوس ښه فرصت مېرمنه.
بله شینوالی صاحب یو اندېښنه اوس دا هم شته چې د افغانستان نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو امنیت ته به هم ګواښ وي. څه فکر کوي چې دغه اندېښنه چې نړیواله لري البته د امریکا په شمول دا عملی بڼه به واخلي یا عملی کېدای شي یا یوازې دا د اندېښنو په چوکاټ کې به پاتې وي؟
تاسو وګورئ کومګه د ترهګرو ډلو ډیر تاریخ ته کتنه وکړو او په لندو ټول سيزو کې د دوه عملیاتي اعمالو ته کتنه وکړو د پایلې تر سیګو چې پراته د شکه دوه هم سیمه ییزو هیوادونو ته او هم نړیوالو هیوادونو ته وخت خولای شي او عملا خپل ریچ اوس دوی په پلانونو په طرح کولو او یاد پلان گزاري په حالت کې وسیږي او په عین ترتیب باندې کوم فرصتونه چې دوی ته اوس په لاس ورغلي هغه داده چې د افغانستان اراضي د دوی په خدمت کې ده او دوی په آزاد کولای شي د افغانستان د اراضي نه د خپل سرباز نیولو لپاره د خپل طالبات لپاره د خپل دوی پرند لپاره
دغه پښتنه مې اوس کوله شین وری صاحب چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتارش هم په خپل د اتلسم راپور کې ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې د زنو نورو بهرنیو جنگي ډلو جنگیالي هم خپل لیکو ته جذب کړي دي چې دا به د کوم هیوادونو جنگیالي وي او په دې راپور کې دا هم راغلي دي چې داعش په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوړه کړي او لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. وس دا یعنی د افغانانو جلب او جذب تقریبا چې د ملګرو ملتونو لخوا دا وړاندې شي یا پراپور کې رسمن راشي تازه خبره ده. داعش دقیقا په افغانستان کې د څه په لټه کې دي؟ دوی څه غواړي په افغانستان کې مخصوصا د خراسان څنګه؟
تاسو ګورئ دوی د خپل هغه ستراتیژي بنسټ باندې دوی خپل د دابت روحاني شي چې داعش خپل د القاعده یو انشعابي ډله ده چې د اغیز نه راووتل او په یو مدرن تروریستي شبکې باندې بدل ځانونه بدل کړل او کم د ټولو تروریستي ډلو هغه ظرفیتونه او هغه شخصیتونه چې هغه د القاعده په چوکاټ کې نور فعالیت نشو کولای هغه د داعش ډله رامنځته کړه او په هغه کې خپل فعالیتونه پرمخ بوتل او په داعش د رامنځته کېدو نه راغورسته دا جوته شوې ده چې د نورو ټولو ډلو نه دو پراخ امکانات لري یا خلاص راوړنی لري او د تروسه پورې د دو اکثره عملیاتونه چې پلان کړی دي او د سیمو نیولو کوم پلانونه چې طرح کړی دي هغه تر سره کړی دي او پلی کړی دي او بل ټکی چې دو خپل لومړي سر کې خپل اغه اقتصادي او لوجستیکی او تامیناتي منابعو ته پاملرنه وکړه چې دا غیب بنسټ باندې په افریقا کې او منځني ختیځ کې د خپل اقتصادي برخو لپاره او د اکمالاتو لپاره پایګای جوړ کړي او داغه په ملاتړ باندې دوه په سیمه کې د داعش خراسان رامنځته کړي. داعش خراسان په افغانستان کې په دې لټه کې دی چې دو کولې شي د افغانستان د اراضي نه د خپل سرباز نیولو لپاره د خپل تعلیماتو لپاره او د خپل هغه کړنو لپاره چې په نورو هیوادونو کې نشي تر سره کولای په افغانستان کې ګټه پورته کړي او په عین ترتیب باندې په دې کې د تروریستي ډلو هغه افراد او اشخاص چې د خپل ډلو نه نهیلي شوي دي او د هغو ډلو سره ځای مختلف ډلې دي چې په هغه کې طالبان هم راځي چې نهیلي شوي دي چې الته فعالیت نشي کولای نو هغه فرصت ورکړي چې د داعش خراسانې جلب جذب کی او په خپل صفوف کې تنظیم کی چې بلګي د طالبانو ټیټروز با غړي دي یو تعداد کمانډاران دي او د نورو شبکو هم چې په افغانستان په سیمه کې فعال دي د هغه افراد او اشخاص دو جذب کړي دي او عملا دو سره اوس فعالیت کوي او دوی په افغانستان کې پورا ځواک لري چې اراضي تر کنټرول لاندې راولي ولی دو دوه لپاره مفیده دا تمامه شوې ده چې دو د طالبان د پوښښ لاندې
په
فعالیت کې دوه مستقیمه پناه
خوشنوالي صاحب طالبان تل د داعش د فعالیتونو په حق لویل دي چې دوی افغانستان کې فعالیت نه لري اما اندېښنې د نړیوالو لخوا پورته کیږي دغه اسناد چې نړیوالي ځان ته پیدا کوي ولې د رسنوي سره نه شریک کوي چې دغه کوم افغانان دي په کوم سیمو کې دي جزئیات ولې پټ ساتل کیږي ځکه طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې نور هیوادونو ته ګواښ نه پیښي یا د دوی د فعالیتونو څخه اصلا انکار کوي لیکن نړیوال اوس د افغان نو د دې د دایښ په لیکو کې د افغانانو د جلب او جذب خبره هم کوي خو اسناد ولې په دې برخه کې نه راایه کیږي
تاسو ګورئ تاسو بیا اتمن د ماغه هوادونو پورې تړاو لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کمیټې پورې دا تړاو لري چې اسناد ولې نه بربندې ولې کېدای شي پاغه کې استخباراتي موضوعات یو د استخباراتي اسناد بربندول مخکې د وخت نه هغه فکر کوم چې لازم بمني او مسلکي او تخصصي بحث بمني او د طالبانو انکار دوه ټکي لري یو دا چې طالبان تاسو یو پیاوړی استخباراتي اپراتیفي بنسټ نه لري چې هغه وشي کولای دغه دقیق تارکات د داعش ډلې سبکی معلومات ترلاسه کی او دغه بنسټ باندې خپل تحلیل او تدابیر ترتیب کی دویم ټکی دا ده چې دو امکان لري چې داونه دومره متاثر اوسي چې ونشي کولای چې ترهګریز فعالیتونه چې داعش د خراسان دله په افغانستان کې دا اوس تر سره کوي اغه بربند کی او اغه دو ته به کېږي خطر متوجي او یا بدای چې د دو ترمن به پټ کوم تړونی چې داغه بنسټ باندې دو ونشي کولای چې داس چارې تر سره کوي په دې چې پروسته کې داسې ویل کیږي چې د طالبان د خپل منځي اختلافات نه حتی د ټیټی کچې نه پورته د دوی په وړه کچه باندې بازي غړي هم د داعش خراسان سره همغږي شوي
دي بله شنوري سوي او روسي بوختنه کوم چې دا خبري ټول د اندېښنې او د افغانستان په اړوند دا خبري په داسې حال کې مترکیږي چې راتلونکي څو ورځې کې به دوه کې ناشته وشیم دغه ټولي اندېښنې د دوه په ناشته کې اور باندې فکر کوي چې خبري به وشي او تاسو تم د دوه د ناشته څخه څه ده
تاسو وګورئ د دې خاطر باندې را څرګندېږي دغه ټکي چې د دوه کانفرنس د ملګرو ملتو په نوښ باندې ترتیب شوی دی او کومې غوښتنې چې طالبان لري هغه غوښتنې چې په ستراتیژیک کچه باندې دي په نړیواله کچه باندې دي دا غي په اکل باندې چې کومې اندېښنې په نړیواله کچه باندې موجود دي دا باید د دوه په کانفرنس کې مطرح شي دویم ټکی دا ده چې د دوه پروسه متاسفانه تر اوسه پورې هغه څه پایلې چې د افغانستان او سیمه هوادونو او د نړیوالو په خېګنه باندې داسې پایلې تر اوسه پورې نه درلودلې برعکس هغه پایلې درلودلې چې خطرات اضافه کړل واخونه اضافه کړل هم د او د افغانستان جمهوریت په کې سقوط شو او تر اوسه پورې هم هغه پریکړه لیک چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ التلاستیک شو هغه هم پلی شوی نه ده نو په ټوله کې کوم چیرته وګورو چې طالبان دا واک او ځواک ولري چې د رامنځته شوی فرصت نه د افغانستان په ګټه باندې یو ستراتیژیک ګټه پورته کړي د دې فرصت هم د دوه په کانفرنس کې شته ولې متاسفانه چې طالبانو تر اوسه پورې په هیرو دوا یا دونی مختلفو کې دا ثابته کړې ده چې دو یو والین لري واحد نظر لري نه لري او د افغانستان د کرکټ د سیاسي حل لپاره دو تر اوسه پورې کم هوټ نه لري او دو فقط او فقط امر خپل دریز باندې تاکید کوي چې دا دریز د دې باعث کیږي چې د دوه راتلونکي کانفرنس زهیلا کوم چې ما اټکل سم نو سیږي ولې امکان ولري چې دا سی فایل به ونه لري چې د افغانستان سیمه او د نړۍ خېګنه پکې رامنځته شي او افغانستان د سولې او ثبات په توګه
دی ډېر مننه کوم اجمل عمر شنواری صاحب د ملي دفاع وزارت په خوانی چارواکي استاسو د وخت او ارزمن څخه کور مو ودان په خیر اوسئ
مننه سلامات شئ
افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو لزاینوس ښه په مستقیمه بڼه د امریکا غا خبريالان مو د واشنگتن ل استوديو غان
سلامونه ستړي مشي
زه خاصه سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په ورسته یو حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې صحیح
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډېر او ژور درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
رښنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا صاحبای،
خدای نور ناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد،
پیخور،
کولمبیا، میزوری،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی.
مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره است. د فبروري دویمه یک شنبه امریکا کې د سوپر بال د یک شنبه په نوم یادېږي. په دې ورځ د امریکایي فوتبال د ملي سیالي فائنل تر سره کیږي چې ملیونونو خلک یې نندارې ته کینی. سکال دا سیالي دا ځل په لاس ویګاس ښار کې د امریکا کنساس سیټي او سان فرانسیسکو د ټیمونو ترمنځ وشوه او د کنساس سیټي ټیم چیفز وګټله. د امریکایي فوتبال سیالیو او د سوپر بال د یک شنبه ارزښت په اړه د دې سیالیو افغان مینوال عمر احمدزی صاحب سره خبرې کوم چې د شپې د سکاک له لارې په پروګرام کې را سره مل شوی دی. پروګرام ته احمدزی صاحب ښه راغلاست. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. پایل به داسې وکړم چې کاول زموږ کتونکو ته په لنډو ټکو کې د امریکایي فوتبال لوبه تشریح کړي چې د عادي فوتبال سره څه توپیر لري.
سلامونه نیکی تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته په دې هله چې روغ او جوړ وایست مرن. راځو تاسو پوښتنې ته. امریکایي فوتبال او عادي فوتبال چې په امریکا کې ساکر ورته وایي یا ساکر نومیږي ترمنځ ځینې توپیرونه دي چې دلته به په څو مهمو توپیرونو باندې وژغېږم تاسو سره. لومړی توپیر دا دی چې په امریکایي فوتبال کې ګول کیپر چې موږ په ساکر یا په عادي فوتبال کې وینو هغه نشته. او دوهم توپیر یې دا دی چې امریکایي فوتبال لوبه چې د نسبت ساکر یا عادي فوتبال ته لږ څه قرار یا سلو ده. او بل تاسو ویني چې د بال په شکل کې هم توپیر شته چې په امریکایي فوتبال کې د بال شکل بیزوی شکل لري او په عادي فوتبال کې بال لکه څنګه چې موږ یې وینو
شیپ فرق دی.
بالکل. بل په امریکایي فوتبال کې د سکور جوړولو سیستم فرق دی. سکور ډیر سکور امکان ستنې سپت عادي فوتبال ته نو دا ریزنی هغه مهم توپیرونه دي.
احمد صاحب د اوس ک د لوبه ته هم ملي لوبه یعنی ورته ویل کیږي خو د امریکا ملي سپورت بیسبال دی. د امریکایي فوتبال مینوال ډیر یادي دي لوبه سره د امریکایانو د علاقې سبب څه دی ستاسو په نظر؟
زه چې څومره فکر کوم د بیسبال لوبه چې د بیسبال لوبه په دایو سیزن چې کچیر دا پاره مو جوړه کیږي یو سیزن اته میاشتې دی او اته میاشتې کې یو لوبډاله یو سلو د شپې ته لوبې لري نو دا ډیر زیات دی که څوک کومې لوبډلې مینوالي د هغه لوبډلې هر لوبه تعقیبول ډیر زیات وخت او د انګلیسي په اصطلاح کمیټمنت وړي او فوټبال کرا واخلو هغه ولس کې مادي په وسی سیزن کې او سیزن اتله صفه دی د وینې میاشتې نو دا هغه لوبه تعقیبول دومره وخت او دومره هغه د چا وخت نه نیسي نو په دې خاطر زه فکر کوم چې د بیسبال تعقیبول هغه یو څه ډیر زیات وخت نیسي نسبت فوټبال او نورو لوبو ته.
بله احمد صاحب، د دې لوبو لپاره ټیکټونه هم په ډیر لوړ قیمت خرڅېږي. د سوپر بال د فوټبال لوبې په اړه یو ځانګړی خبره هم د دې مالی اړخ دی چې د میلیارډ ډالرو تجارتي اعلانونه هم بیا پکې نشریږي او امریکایانی د یوې ملي ورځ یعنی په توګه دا ورځ لمانځي. د دې اړخ ارزښت بیا په څه کې دی؟
امریکا کې سوپر بال د کانتر ټولو ورکټینه لوی برنامه ده د ټلویزیون پر مخ. تیر سوی سوپر بال چې ما وکړتي تقریبا شاخه یو سلو دروشت اشاریه څلور لیدونکي درلودل د ټلویزیون د لارې. نو په دې خاطر همدا دلیل دی چې زیاتره شرکتونه او کمپنیانی غواړي کوشش کوي چې د سوپر بال په وخت کې خپل تجارتي اعلانونه دوی د ټلویزیون پر پرده باندې وکولای شي نشر کړي. او ویل کېږي چې یو تجارتي اعلان چې د دې ثانیو وخت نیسي مصارف د 1 میلیون څخه 3 میلیون ډالر پورې دی د دې ثانیو باندې.
بله احمد صاحب، یو ورسته پښتنه، افغانان زیاتره د کرکټ او فوټبال سره علاقه لري او همدا لوبي هم په افغانستان کې ډېر مروج دي. آیا د امریکایي فوټبال افغان مینوال هم شته دلته مخصوصا په امریکا کې؟ او په خپل تاسو د کوم ټیم سره علاقه لري یا کوم ټیم ډېر خوښوي؟
بله کومه فاران چې دلته په امریکا کې زیږیدلی یا ورسې ویلي زیاتره د دې لوبې مینوال دي. په های سکولونو کې په ښوونځیانو کې دا لوبه شته او زیاتره افغانان لوبغاړي هم په کې ستاسو چې برخه اخلي په دې لوبو کې. او زه خپل د واشنگټن کمانډرز مینوال یم چې د ډي سي د منطقې لوبډاله ده. نو هغه په دې چې زالت تقریبا د ژوند ډېره برخه مې هلته وخت تیر کړی دی، هلته اوسېدلی یم. نو متاسفانه چې په تاسو سيزنونو کې ډېر لاس راوړنی نه لري، خو بیا هم ځکه چې دا ځای سره تعلق لرم نو په دې خاطر باندې زه سپورټ کوم او مینواله
مننه. په دې هیله چې تاسو د خوخي وړ ټیم هم کامیابیانی ولري. خو په دغه لوبو کې چې وست د کالیفورنیا یا د سان فرانسیسکو او د کانساس یا د چیفز لوبډالو ترمنځ، په دې کې بیا تاسو د کوم یو پلویم کوو؟
په دې کې مې د سان فرانسیسکو لوبډالې پلویم کوله. او په دې چې اوس
دا په دې چې تاسو په خپل په سان فرانسیسکو کې ژوند کوئ، په هر حال ډېره مننه کوم عمر احمد زای صاحب ستاسو د وخت نه او د دې نه چې زموږ بلنه مو منله. کول مو ودان
مننه ستاسو څخه.
سلام په خیر اوسه. قدر مليدونکو په همدې ځای د اتصال د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. هیڅ اړې ولرئ.